سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت اعلانو کړ چې د تخار ولایت په چابلس ولې کې د ځای خلکو او د سرو زرو د قانونو د یو شرکت ترمنځ د روستې نخته د څیرل لپاره ولایتي پلاوي ټاکلې دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند هم افغان کورنی ورسنۍ ته نن ویل چې د دې نخته لامل مرکشوب لشته او مالزیانونه هم رسیدلې دي. خپل افغان زیاته کړه چې لڅلونو وروسته بل رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د چابلس ولې یو شمېر رسیدونکو د دوشنبه په ورځ دا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو سمکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې لامل یې اعتراضونه پیل او د نخوت پر مهال لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. ازادي راډیو په سیمه کې د خبریال د نل لرلو لامل په خپلواک توګه د شمېرې نه ردولې او نه هم تاییدولی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی دی چې ښایي سږ کال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې وروختونه لږ وشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا دا وضعیت کولی شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتنی راپور کې د تیر کال له ډسمبر د سږ کال د فبروري ته وروسته و د خاورې رطوبت کم اټکل شوی که چې زمکا کافی وروختونه ندی ورکل شوی او نه هم کیږي. دا راپور لمخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 25 کلونو کې خپلې ټډی کې تر رسیدلې. په راتلونکو پسرلي کې د اوبو لګول لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنه راپورته کوي. په ځانګړي توګه د غنمو کاروند کړو ته راپور خبرداري ورکوي چې دوامدار وچکالي کولای شي د باراني غنمو کښت وزنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څیړځایونه کمزوري کړي او څیړوي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت لنږدې څاري او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني ویښتان سوځولې دي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ وویل چې د جرمي قضیې او د څانګو لخوا د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویښتان راټول شوي. په اعلامیې کې راغلي دي چې دا اقدام د دوی د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني ویښتانو پیرو پلور د انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منع کړي دي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میگاواټ لمریزې برېښنا شبکه فعاله شوه. د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لمریزې برېښنا د شبکه پرانیسته. د برېښنا شرکت اجرایي رئیس عبدالباري عمر وویل دا پروژه دوه برخې لري چې یوه یې د برېښنا د تولید ده او بله یې د برېښنا د لیږد ده. پر دې پروژې 13 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. او ټاکل شوی ده چې د اوکراین په لاره او اروپایي هیوادونو چارواکي نن د امریکا لاستازو سره وګوري او په اوکراین کې د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا غونډه به په پاریس کې وشي او د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د امریکا د پلاوي استازیتوب د امریکا ځانګړی استازی استیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم وکړي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د ناتو عمومي منشي مارک روته هم په دې غونډه کې برخه واخلي. اټکل کیږي چې د نننۍ غونډې د باس یو مهم ټکی به دا وي چې څنګه د څو ملتونو یو ځواک رامنځته شي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ټینګه کړي. خبرونه مو واوریدل او نن درسره د مطالبه واوریدل شي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر رسنۍ و د بندیز یو نوی فرمان ورکړی دی. خلک ترې شکایت کوي.
د خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي یا د هغوی حق خوري، خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې
وکړي. چې د طالبانو د مشر دغه نوی بندیز او فرمان په کومه برخه کې دی وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. په کونړ کې زلزله ځپلې وایي چې په سخت ژمي کې ماشومان ناروغه دي او په خیمو کې بې سرپناه ژوند تېریږي.
نه بغل له بخیر ته به زکام او د شان مشمن بریخ بخ زیات دې سی وای چې روغ مشمن بری مش برابر دې دومره کم
ګوندی ایران ته به هم ورشو چې په دې وخت کې د ریالو د بیساری کته کیدو په اړه باندې به د مظاهره چانو وروستي جزئیات درکړو. همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه باندې چې په فرانسه کې نن ناسته ده هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو وړه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو ظفر دسیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو ورسنیو کې نیوکه کوونکي کسان من اعلان کړي دي او خبرداري ورکړي دي چې سرغړوونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عملان ته باید جزا ورکړل شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې په رسنیو د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړوونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځای او له واقعیت لري وی له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځای نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بې ځای نیوکه ویل کېدای شي. د فرمان لمخي هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه واځي سزا به ورکول کیږي بلکې د هوختي زیان جبران به هم ور باندې لازمی وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر محل محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډ وډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان په ټولو خلکو طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عمل کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوی. یو شمیر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان بل عمل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکې انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدې فرمان دا سخکاری چې لدې وروسته بنوې څوک نشي کولای چې ان په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي. یا لږ تر لږه یو مشوره دې ورکړي ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمیر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لاله وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان بل عمل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بیلابیلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه سدي طالبان ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د زورونې سپکاوي شکنجه او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي غواخل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخت تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په خو ځونجونو د زده کړو او کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څوم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سم دي خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپاره پارولی دا چې په کور دننه یو شمیر مدني د خزو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه او اعتراضونه هم کړی چې د ځپنې او دغه فعالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونې او توقيف راپورونه هم ورکول شوی چې یو شمیر بیرته خوشی شوی خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چمدا تور زمخ کې د دسمبر په 20 مخپور کړ ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنۍ او ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. د دغه مرکز په ټکو په دیشمیر کې د سلور دیرش د نیونې او یو تر شپږ شپېته د ګواښنې پیښې شامل دي چې په راپور کې د مرکز شوي کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو موږ غږ لازاده رادیو نوري. د طالبانو د حکومت مشر په تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په خپل ځمکه دا کښت وکړي له منځه به یوړل شي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وای د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وای په خپلو کروندو کې وکم اندازه بنکرو خو له دې وروسته څه وکړو، ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حلارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسګيږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې وبوړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړي، په کې راغلي چې لدی وروسته هیڅ څوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کخت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای بخپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کې خل بندیز وروسته خپل اړتیاوي نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقليمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. د غیداري په تیري اقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشي موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. د دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لوی برخه لمن زوړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالي او طبي افتونه د دوی د حاصلاتو لوی برخه لمن زوړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي. د بدیل کښت په برخه کې شوی مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګران د وضعیت د خکولو لپاره ګټوري او بنسټیزي پروژې پلي کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډ شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې تلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره لارې چارې پیدا کړي. په دې اړه درته تفصیل لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته هلته د مظاهرو په اړه باندې چې د لسمه ورځ ده او د ریالو ته ښکته کېدو په وړاندې د مظاهرې پیل شوې. وروستۍ جزئیات یې له عصمت سروان اورو.
د ایران په بیلابیلو سیمو کې د ولسی اعتراضونو په نهمه شپه په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو له مخې معترضانو د دوشنبه په ماښام په بیرجان، ساری، زنجان، سنقر او څو نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او د ایران د اسلامي جمهوری نظام او چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. ایلام هم د اعتراضونو په نهمه شپه پر سړکونو د معترضانو د حضور او له حکومتي ځواکونو سره د نشټو شاهد و. د امریکا د باندنو چارو وزارت په اکسپانه کې د څو پوسټونو په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ د مرغوم یا جدي په 15مه د ایران په ښارونو کې د اعتراضونو د پرلپسې نهمې ورځې په مخه خبرګون شوولی دی. د وزارت په خپله فارسي اکسپانه کې د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه ویډیو هم خپره کړې او په تنظیم دوله د علي خامنئي هغه ادعات اشاره کړی چې ویلی و موږ له معترض سره خبرې کوو. په بل پوسټ کې چې د اعلام د خمینی روغتون د بریډ ویډیو پکې بیا خبره شوې راغلی پر روغتیایي څانګو یرغل د طبي کارکوونکو وهل تکول او پر ټپیانو د اوشکو ګاز او جنگي مرمیو کارول د بشریت په وړاندې ښکاره جنایت دی. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د اعلام د ملک شاهي په سیمه کې اعتراضي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوې او یو شمېر کسان پکې ووژل شول او یا هم ټپیان شول. وروسته له هغه چې ټپیان د اعلام خمینی روغتون ته ولېږدول شول او روغتون محاصره شو، د امنیتي ځواکونو هڅه چې ځینې ټپیان ونیسي د هغوی د خپلوانو او روغتیایي کارکوونکو له مقاومت سره مخامخ شوه. خو په خواله رسنوی کې خبره شوې تصویرونه او ویډیوګانې شي چې امنیتي ځواکونه بل اخر د اوښلن غاز په کارولو او تاوتریخوالي سره روغتون ته نه وتل. د امریکا د بدلون چارو وزارت همدارس د ایرانیانو د زړورتیا او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ټینګ هود سټایل دی. د ایران په خوانی ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی په اکسپانه کې په یو پوسټ کې د ملک شاهید معترضانو د زپلو په اړه لیکلی د ملک شاهید زړور او شریف خلکو په دزو وشتل د دې شهر د ځوانانو وژل او روسته د اعلان پر روختون د رژیم د نوکرانو بوزدلانه بریټ یو ښکارا جنایت دی او د یو زرو څلور سو لومړي کال د زاهدان د خنړی جمعې د خلکو د عامه وشنې یا تازه کوي. هغه زیاته کړې هغه رژیم چې بي وسلې ځوانان وشتي او پر درملیزو مرکزونو يرغل کوي هیڅ مشروعیت نه لري او د تلو په حال کې دی. د اعتراضونو نوې پړاو د مرغومی یا جدي په ومه د تهران په بازار کې د ډالر د ارزښت بیا لوړې دوه په خبرګون کې پیل شو. د اعتراضونو له پیل وروسته د ډالر ارزښت تر 115000 تومانو کم شو. خو د دوشنبه په ورځ د مرغومی په 15مه بیرته نږدې 140000 تومانو ته ورسید. د سرو زرو د سکې بای هم یو 35 میلیون تومانو تل وړه شو. په همدې وخت کې ځینې راپورونه د تهران په بازار کې د اعتراضي راټولیدنو څرګندونه کوي. لوی بازار څخه خبره شوې تصویرونه شي چې دوکانونه تړلې دي، سوداګر راټول شوي او د ازادي او انفلاسیون ګراني دا د خلکو شعار دی، شعارونه ورکوي. په نورو تصویرونو کې هم امنیتي ځواکونه ښکاري چې د اوښلن غاز په شیندلو سره هڅه کوي بازاریان تیت پره کړي.
اساس مخه خلاص ده رادیو نوري د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغون شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو حل لارې پیدا کړي. همدا شیبر سره احمد شیبر په سټډیو کې دی. شیبر صاحب، سینه د دې موضوع تفصیل ور
مننه. فرید جانې، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن پاریس ته ورسید چې له ډیر شو څخه د زیاتو لویدیزو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرکچی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جرید کوشنر سهار پاریس ته رسیدلی وو. اروپای چارواکو ازادي رډو ته ویل چې د جنوري په 15مه د ملي امنیت صلاحکارانو او د پوځي پلان جوړونکو له غونډې وروسته د یو ډول بلنی حالت احساس پیاوړی شو. د پاریس د غونډې برخوال تم لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتونو، اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو دریز او نظر سره یو شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې هغه هیله لري چې له خبرو اترو وروسته د اوکراین امنیت ته مشخص شمنې وړاندې کړي. نظر دا دی چې د اوربن په صورت کې باید د 1600 ځواکونو د جوړښت او ځای پر ځای کولو په اړه وضاحت رامنځته شي. ځینې چارواکي وایي چې دا سرتیری به له 1500 تر 2000 پورې وي. ځینې دا هیله لري چې د دې 1600 ځواکونو شمیر به 10000 ته نشته وي چې هم ځکه هم فضا او سمندر وڅاري. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخي هیڅ پوځي پلان نه دی افشا شوی. خدا جوته ده چې د سرتیرو لویه برخه به د فرانسې او بریتانیا وي. دا ځواکونه به په اوکران کې د مځکه او هوا د امنیت مشیب غاړه اخلي او ترکیه داسې اشاره رسولې دي چې په تور سمندرګي کې به د ترانسپورټي لارو د خوندیتوب مسولیت په غاړه واخلي. هغه اروپایي چارواکي چې لاسادي راډو سره په تماس کې دی وایي چې 1600 ځواکونه به د اوکران په لویدیس کې د اوکراني سرتیرو روزنه او ملاتړ کوي. په دې برخو کې لا هم ډیر سوالونه نه دي حل شوي. دا خبر روشانه نه ده چې واشنگتن به د اوکران د امنیت څنګه تضمین کوي. کله چې د متحده ایالاتونو د امنیتی تضمینونو خبره مطرح کیږي، بروکسل او کیف دواړه ډیره خوشبینی څرګندوي چې واشنگتن به قوی ملاتړ وکړي، خو همدا ملاتړ هم روشانه نه دی. اروپایي چارواکو د نوم نشودلو په شرط د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د اوربند د څارنې لپاره امریکایي ځواکونه په اوکران کې میشت شي. په ورته وخت کې د اوکران بلاتړي اروپایان تم لري چې واشنگتن به د لوجستیک او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اوکران مشر مذاکره کوونکی رستم عمروف په دې وروستیو کې څرګنده کړه چې د سولې په وړاندې شوی پلان 90% موافقه شوې ده او تم ده چې د پاریس په غونډه کې پر پاتې 10% یو موافقه رامنځته شي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پنګونې د 2000 کیلو واټنل مریضي برېښنا شبکه جوړه کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ المریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره به 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزل او قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1000 تنه خوده ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي په خوانی حرارت برېښنا هم د بیل نظر لوړوه او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارت برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتونې و بل ستونزه و. نو د چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت هم د کېږي چې تر 2 میگاواټ پورې المریز برېښنا برابر کی دا دی ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. از موږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزې ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل سیدونکو عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزان او پاکه ده.
باور وسه مخفله هټي تفاله کړی دا په میاشت کې امکان یو دی کې کم برکتوس نه وتلی مخکې چې کوم برکو افاته سل وک افغاني باندې او دا برکوس دی ورکوي په 28 افغاني باندې کارخونه ته ورکوي په و اته افغاني باندې ورکوي ټول مهمه خبر دا دسی چې چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دی چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډیر خراب ده
په ورته توګه د اوبو برخنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برخنا د تولید په برخه کې پانګونه ته هڅوي بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غزیدلي وارداتي برخنا پر لیږد هم عملی کار پیلېږي د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوشش هم دا داسې انتقالي لین کارونه هم مخته بوزو ټول برآورد و هر څه ورته لیږل سوي دي کوشش دی که اوسې په 1415 کال کې انتقالي لین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کړو
یاد دی وی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوي برېښنا سره وصل شوي خو پکتیکا ولایت ته بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې اوس مهال په پکتیکا کې تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري
تاسې مخه کله ساده رادیو ناوړی د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند د ستونزمن کړی دی دا چې دغه زلزله ځپلی د څومره ستوختنه کوي ورزو تفصیلی د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرسمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړه خپلو کورونو ته تللي دي موټه خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي ماشومان خو هغه چې سړی یو سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمی په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومان کې ډېر بېخي زیات دي داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر مش برابر دي دومره کم
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې سوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه رانه وځي کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بېخي عادي شوی دی ورسره تبي دي په ماشومانو باندې زنانه هم همدغه تکلیفونه کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4مه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې ورستیو کې اغیزمن کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې ترڅو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.